السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. په پیل کې خبرونه. په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګپوړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایډن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د جمهوري نظام د مهال د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون پخوانی رئیس زلمی زابلی مړ سوی دی. د ده خوریي ایلیاس ازادي راډیو ته وویل هغه تېره شپه د زړه ناروغۍ له کبله سا ورکړه.
یعنی نن ورځ د زابل ولایت مرکز کلات راورسول شو، جنازه خاور ته وسپارل شوله. په زابل ولایت په مرکز کلات کې پلرنۍ هدیره یې وه، همالته خاور ته وسپارل شو.
د الیاس په خبره د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته زلمی زابلی د کابل په ملت روغتون کې د زړه د جراح په توګه کار کاوه. په اورزګان کې د تیر حکومت یو نظامي وژل سوی. طالبان هم دا خبر مني، خو وای دا کس خپلو دشمنانو وژلی. د اورزګان د والی ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس د اورزګان په د یک سیمه کې پرون ماخوستن په ډزو وژل سوی. د ده په خبره وژونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي. تر دې مخکې هم په ګڼو ولایتونو کې ملکیان او پخواني پوځیان په نښه سوي دي چې په ځینو مواردو کې طالبانو د دې لامل شخصي دشمني بللی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې ویلي چې د اګست میاشتې له 15مې د اکتوبر تر 30مې نیټې پورې په غزني، هلمند، کندوز، کندهار او هلمند کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري وژل سوي او یا په جبري توګه له درکه کړی سوي دي. په ایران کې فعالانو د دولتي تلویزیون ژوندۍ خپرونې حق کړې او په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو په ملاتړ تصویرونه او پیغامونه خپاره کړل. په تلویزیوني نشراتو کې پرون له دولتي چارواکو سره د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د کتنې راپور د څو شیبو لپاره مختل سو او پر ځای د ځینو وژل سوو اعتراض کوونکو او مهسا امینی تصویرونه خپاره سول. هغه ځوانه ښځه چې تیره میاشت مړه سوه، پر دې مهال د اورونو په منځ کې د خامنهي عکس را څرګند سو چې څنګ ته یې لیکلي وو زموږ سره یو ځای سئ او ولاړ سئ. ویل سوي چې د خپرونو د نشراتو مختل کول د عدالت علي په نوم د هکرانو د یوې ډلې کار و. د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته له څو اونیو په ایران کې اعتراضونه روان دي. دغه 22 کلنه ځوانه ښځه چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه، له توقیف څخه په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه چې هلته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکي وایي هغې د شکنجې په نتیجه کې سا ورکړې ده. تمه کېږي د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنۍ کشره لوبډله نن ناوخته د تاجکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې دا په آسیا جام کې تر 18 کلنۍ د کشره لوبډلو د مسابقو لړۍ ده چې نن به د تاجکستان پلازمینه دوشنبې کې د کابل پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم تر دې مخکې د جمعې په ورځ منګولیا ته ماتې ورکړې وه. افغانستان دا مهال د ایچ ګروپ د جدول په سر کې دی. که نننی مسابقه مساوي هم سي، د خپل ګروپ په سر کې به پاتې سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبري مجله کې دغه مسایلو تفصیل اوري. د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه خبري کړي.
د خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لاندې معلوم، خو سي ان ان د دوو با خبر سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له طرحه ګرۍ سره په مبارزه بحث کړی.
کندهار کې ځینې اوسیدونکي وایي چې د طالبانو چارواکو ګڼ سړکونه بند کړي.
د شرکت میوې ساحې هر ورځ لوی خوش چارول کېږي او ماغه بندېږي. همداسې د کمانډوري سړک دی چې په ټکو بند ولاړ دی.
د تیر جمهوري نظام د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون پخوانی مشر زلمی زابلی نن خاورې ته وسپارل شو.
په ډېرو ځکو حالاتو کې، په ډېرو نازکو حالاتو کې جراحي خدمات وړاندې کولو په دغه وجه باندې په ډېرو وطن دوستانو باندې ګران و.
زابل کې کولرا ته په ورته ناروغۍ په زرګونو کسان اخته شوي. دا هم وری چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال د ځینو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تر اوږده ځند وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلی دي. سی ان ان تلویزیونی شبکې د دو با خبره سرچینو له قبل راپور ورکړی چې د خبرو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ګډون کړی و. راپور کې راغلی چې دوړو لوریو د ترهګری سره پر مبارزه بحث کړی دی، خو رسمن امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
له دوو میاشتو د زیاتې مودې تیرېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو او طالب چارواکو سره بیا رسمي خبرې کړي. دا د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث دی چې په دوحه کې شوی. سی ان ان نن راپور ورکړی دا خبرې چې د شنبې په ورځ شوي، پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال ډیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړی و. د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سی ان ان د دوو باخبره سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزې بحث کړی. سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازو هم د خبرو کې ګډون درلود. په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. کله چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو او امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې د نوموړي د مشتزای په اړه د حقانی شبکې معلومات درلودل، د عملیاتو طالبان غوسه کړل. طالب چارواکو د پلازمینې کابل په شیرپور کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه بېخبري خودلې او په دې اړه یې د څېړنو له پیل خبر ورکړی. خو داسې مال چې له هغې پیښې څه د پاتسه دوه میاشتې تېرېږي، لا هم د طالبانو د څېړنو جزئیات نه دي رسنی شوي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکو د جولای له 1 راهیسې تر پرونه نه و لیدلي، خو بیا هم په دې لړ کې د امریکایي مارک فریریکس او حاجي بشر نورزي تبادله وشوه. ترخوای سپینې ماڼۍ هم تیره میاشت له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. په دوحه کې امریکایي او طالب چارواکي داسې مال د ترهګرۍ ضد مبارزه باندې بحث کوي چې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډیکر وویل هیڅکله به افغانستان کې نظامي مداخله ونه کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د القاعده او داعش خراسان څانګې ضد عملیات روان ساتي، خو طالبان بیا دا ډول عملیات د افغانستان په خاوره یرغل تعریفوي. امریکا په افغانستان کې له القاعده وروسته د داعش خراسان څانګې د فعالیت پاره هم اندېښمنه ده. داسې مال چې دی ډلې خپل بریدونه روان ساتلي، طالبان له هم جدي ګواښ نه ګڼي.
ومردل چې په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن الزواهری د امریکا تر برید وروسته په لومړي ځل جګپړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوید کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولې او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. ویل سوي امریکا لا هم تشویش لري چې ممکن د القاعده شبکې غړي په افغانستان کې حضور ولري او ځینې فعالیتونه ترسره کړي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په امریکا کې د سیاسي مسایلو کتونکی انجینیر عمر وایي
بالکل دا اندېښنه پر ځای ده. په دې چې طالب خپل قانون باندې نه دی ولاړ، طالب تر اوسه هغه خبرې چې کړې تر اوسه عملي کړې نه دي، د دوحه قرارداد په شمول. او د دې څنګ کې زما شخصي نیوکه دا ده چې که امریکا دومره بې اعتباره ده طالب باندې او پوهیږي چې دوی کېږي امکان لري چې القاعده سره اړیکه ټینګه کړي بیرته، یا افغانستان کې القاعده لاره ومومي. او تاسو پوهیږئ چې دلته الزواهری موجود و افغانستان کې، دغه بل سرګردانی ده او بل تشویش ده. نو دې څنګه کې امریکا ولې طالبانو ته دومره ډیر موقع ورکوي؟ زما شخصي نوکه دا ده چې طالبانو ته باید دومره ډیر موقع ورنه کړی شي لکه څومره چې امریکا ورکړي.
په امریکا کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی انجینیر عمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کاج شوونیز مرکز له خونړي برید نه ورځې وروسته د دې مرکز مسؤلان وایي چې په پم کې لري سبا بیرته خپل درسونه له سره پیل کړي.
د کابل په لویدیځ کې د کاج په خوانیز مرکز چې د تلې میاشتې په اتمه نیټه پرې ځانمرګی برید وشو، مسؤلانې وایي د دې مرکز درسي بهیر بیرته پیلوي. د کاج خوانیز مرکز مسؤول غلام رضا امید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرېکړه یې کړې ده چې د دوشنبې په ورځ خپل مرکز بیرته پرانیزي.
د ټولو ټپیانو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د زده کړو د دوام په خاطر باید درسونه ونه درېږي. له 50 تر 55 سلنه زموږ زده کوونکو د ټیلیفون او مجازي شبکو له لارې اړیکې نیولې دي او د کاچ د بیا پرانیستلو غوښتنه یې کړې ده. زموږ پلان همدا دی چې سبا ته تدریس بیا پیل کړو.
ښاغلی امید زیاتوي د کاچ ښوونیز مرکز د امنیت ساتلو په خاطر د دې مرکز د امنیتي کمیسیون لخوا تدابیر نیول شوی او د طالبانو لخوا هم ډاډ ورکړل شوی چې د دې مرکز او زده کوونکو امنیت به ساتي. د کاچ ښوونیز مرکز یو زده کوونکی زهره هم وایي غواړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په دې خاطر یې هیڅ ګواښ مخه نشي نیولی.
زه خپل د ټاپیانو له ډلې یم چې د کاچ کورس په پیښه کې مې لاس ټپي شو، خو زه له خپل هدف نه راګرځم او خپلې لارې ته دوام ورکوم.
په ورته وخت کې د کابل په لویدیځ کې د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ له امنیتي بنسټونو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو امنیت وساتي. په کاچ ښوونیز مرکز کې د وژل شوې نرګس پلار سخیدات او د کابل د لویدیځ یوې اوسیدونکې فاطمه محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د شهید نرګس پلار یم چې لور مې د کاچ په پیښه کې شهید شوه، خو له حکومت غواړم چې د ټولو افغانانو امنیت وساتي.
دولت افغانستان
د دې افغانستان د دولت مکلفیت دی چې دوی امنیت تضمین کړي او د دې هیواد د وګړو په توګه د دوی حق دی چې امنیت تضمین شي.
د کابل لپاره د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران د کابل د لویدیځ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به ټینګ شي.
دوی سره مخامخ ناستې کوي د امنیت په برخه کې. دوی ته په کوم ځای کې هم تشویش وي باید وار له مخه امنیت حوزه په جریان کې کې هغه نقطه ورته په ګوته کې چې له دې ځای څخه موږ ته تشویش دی تر څو زموږ امنیتي ځواکونه هغه تشویش دی دوی راپکې. انشاءالله اطمینان زیات دی دوی ته چې بیا به د دغه شان د بدو پیښو شاهدان نه اوسو.
په کاچ ښوونیز مرکز کې د تلې میاشتې په 8 نیټه هغه وخت ځانمرګی برید وشو چې زده کوونکو یې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. دې برید په کوردننه او بهر غبرګونونه له ځان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه وژل شوي او 113 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کندهار ځینی اوسیدونکي شکایت کوي چې طالب چارواکو د دې شهر ځینی فرعي سړکونه په سیمنټي دیوالونو بند کړي دي. د کومندو فرعي سړک هغه لار ده چې طالب چارواکو په ورستوي کې د خلکو د تګ راتګ پر مخ بنده کړې ده. د کندهار اوسیدونکي وایي دې کار د دوی لارې اوږدې کړي او پر ټاکلي وخت خپل کار ځای ته نسي رسېدای. دا هم تفصیل.
کندهار خار دی د کمانډو فرای سړک چې تازه د خلکو پر مخ تړل شوی او لسمنټو جوړ شوی لوی دیوالونه پکې خودل شوی. طالبان واکتل رسیدو وروسته ژمنه کړې و چې اوس امنیت راغلی او هغه لارې به پرانیزي چې د جمهوریت پر مهال د امنیتي ګواښونو له امله په سیمنټي دیوالونو بند شوی وي. خو د کندهار ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وروستیو ورځو کې طالبانو د کمانډو فرقې او د شرکت میوې لارو کې لوی سیمنټي دیوالونه ایښي. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
د شرکت میوې ساحې هر ورځ لوی خښتې راوړل کېږي او ماغه بندېږي. همداسې د کمانډو لوی سړک دی چې په ټپه بند ولاړ دی، ولاکه د شاوخوا خلک نه پوهېږي چې اوس څه وکړي. شارې ژوند دی، موږ مجبور یو چې هغه ټاکلي ځای ته پر وخت ورسېږو، نه دا چې پر سلو کوڅو سره ووځو او هغه ملار مشته وجداسي.
د یاد شخص له قوله د خلکو پر مخ د لارو بندول ملت په حکومت بې باور کوي. د کندهار ښار یو بل اوسیدونکی چې د هم د حساسیتونو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي چارواکي د امنیت راوستو دعوه کوي خو خپله بیا ځانونه تر لویو سیمنټي دیوالونو شاته پټوي.
دا چې د نن سبا فرعي او غیر فرعي لارې بندېږي نو موږ ډېر اندېښمن کړي یو. یو خوا د سرتاسري امنیت خبرې کېږي، بیا چارواکي په خښتو کې ځان پټوي، د ولس لارې تړي چې دا ډېره جالبه ده. اوس تازه چې د کومندو فرعي سړک بند کړي ولسته ډیر ستونزې جوړې کړي.
د کندهار د ښاروالۍ ویان ازمرید سرګن بیا ازادي راډیو ته وویل دا موضوع د دې ولایت له والی سره شریکه شوی او ډاډ ورکړل شوی چې ژر به وته یوه حل لاره وموندل شي.
یو بل مهم او اساسي موضوع چې دغه اوسنی وختو کې په کندهار ښار کې دغه د بندو لارو ده، په جاره کندهار ښاروالۍ د کندهار محترم والی صاحب سره دا موضوع شریکه کړې ده. محترم والی صاحب موږ ته اطمینان کړی چې د محترم امنیتي ادارات سره به دا موضوع حل هلو پزل کوي سو په هر عرصه کې ګران ولسونو او ګران شهرن ته شاري سہولتونه مهیا شوي وي.
د جمهوري نظام پر مهال د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان پر اګدي ټولو هغو سیمو کې چې پکې لوړ رتبه چارواکي او دولتي ادارې میشتوي د خلکو پر مخ سړکونه او لارې په سیمنټي دیوالونو او نورو موانعو بند شوي وي. واقع ته د بیا ځلي رسیدو په پایل کې طالب چارواکو ژمنه وکړه چې دا لارې به پرانیزي او یو شمېر سیمو کې یې عملاً دا چاره پیل کړه، خو وروسته بیا دا بهیر وځنډېد. تر دې چې اوس یو شمېر هغه سړکونه هم تړل کېږي چې وړاندې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستي وو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
د پونسان د پخوانی مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون مشر ډاکټر زلمی زابلی بیګا د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شو. د زابلی نږدې ملګری وایي چې هغه په خپله سناتوري او تر هغه مخکې د ډاکټر په صفت د خلکو لپاره ډیر خدمتونه کړي. لیکوال او شنونکي عصمت قانی چې زلمی زابلی له نږدې پیژنده د هغه د کارونو او شخصیت په تړاو د ازادي راډیو څو پوښتنې ځواب کړي. صفی الله ستانکزي ورڅخه ځینې پوښتنې کړي.
ڈاکٹر صاحب زابلی زابل ضلع مرکز کلات کی تقریباً پتہ اللہ صبح سلویشتم خال کی جگہ دل شیخ متین لیسی فارغ ہوں او بیا ورسته پونتون ته لاړی په فوجي څانګو کې تقریبا د فوجي جراحي په څانګو کې تخصص واخسته. یو د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د ځوان زلمی ډاکټر و چې په فوجي روغتونونو کې د جراحي په څانګو کې کار کاوه او زیات ښه خدمات یې وړاندې کړي دي. په هغه وخت کې زیات تران لاړو ماجر سو کوټي ولغه ځای ته دای په وطن کې پاتې سو او د جنگ په حالاتو کې پدېرو ځکو حالاتو کې پدېرو نازکو حالاتو کې جراحي خدمات وړاندې کولو په دغه وجه باندې پدېرو وطن دوستانو باندې ګرام د افغانستان سره به ډېر مخمنه دلودل او وطن سره مینه دلودل خصوصا نظم ډیسپلین سره مینه دلودل.
زابل کې چې دوی کوم خدمات وکړو خصوصا د طالبانو په اوله دوره کې فکر کوم دوی الته کتنځای هم درلود او خلکو ته به خدمات وړاندې کول.
بلې هو الته کلینیک درلود یا الته دغه څه بلډې د جراحي خدمات وړاندې کول او د هغه جراحي خدمات د سړغه چې د عاجل مریضان چې مثلا د اپنډیسي مریضان بو یا څه بو لټول ول سوالي سره بده د شخصي روغتون یا شخصي کلینیک تراتلو او ته دې رخه علاج کړي چې دې رخه معالجه کړي. اکثرا کوټي یا پښین یا نور ځایونه ته تل هغه ځای رامنې شو. ډېر د غزنی د جنوبي ولسوالي او د زابل د لیرې پرتو ولسوالي ټول دغه سي عادل طبي عملیات په همدغه کتنځي کې د لهودي همدلته په افغانستان کې پاتم.
بلې ښاغلی قانی، بلې د مشرانو جرګه کې چې دای خو ډېر وخت او ډېر کلونه سناتور پات شو، بیا د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسون رئیس مو څو کاله فکر کوي څومره په خپل کار کې دای بریالي او څومره کارونه وکړل؟
بالکل زکو په د پارلماني امور په دومره تدقیق نظر لاندې نه دغه کول، خو لیکن خلک زیات ځنه خوشاله وو څومره چې دغه کېدلو خلکو به شکایت ورته راوړ او هغه شکایت به پارلمان ته وړل یا به دغه څه وړل. ما غلطه تقریبا حکومت هم متوجه کاوه، په ډیرو عرصو کې حکومت متوجه کړی و چې په دغو ځو کې تخطي روانې دي، د خلکو شکایتونه راځي او بیا یې هغه پارلمان له پلاتفورم څخه حکومت د هغه مسایلو د حل لپاره تقریبا په ډېر جدیت سره راننګولو. حکومت دغه کولی چې تاسو په دغه عرصه کې د خلکو شکایت راپکوي او ډېر د خلکو اسوا آزاد رسیدګي درلودل. دلته
لیکوال او شنونکي عصمت قانی و چې د زلمی زابلی د شخصیت او کارونو په تړاو خبري کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين په زابوریجا ښار کې د روسیې د بریدونو په پایله کې بیګا لښ تر لږه ولس کسان وژل سوي. اوکرایني چارواکو ویلي چې لسګونه کورونه هم په دغو بریدونو کې وران سوي دي. سپی الله ستانکزی نور تفصیل.
روسیه د اوکراین په جنوبی ښار زاپروژیا باندې بې غبرېدونه کړې ده. زاپروژیا د ښاري شورا سکرتر اناتولی کورتیف ویلي په دې بریدونو کې لږ تر لږه اولس کسان وژل شوي. کورتیف زیاته کړې پنځه کورونه په بشپړه توګه وران شوي او څلوېښت نور کورونه هم قسمي تخریب شوي. زاپروژیا تېره اونۍ د روسیې لخوا د روسیې له خاورې سره الحاق شوه، خو روسي ځواکونو په هغو سیمو باندې بریدونه کړي چې لا هم د اوکراین په ولکه کې دي. د زاپروژیا الحاق د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی. د اوکراینی پوځیانو لخوا په خپله رسنیو خبرو شوو انځورونو کې ښودل کیږي چې په سیمه کې ګڼ کورونه ویجاړ شوي. په زاپروژیا باندې دا په یوه اونۍ کې دویمه ستره حمله ده. د اکتوبر په شپږم هم روسانو څو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یوولس کسان ووژل شول.
روسیه د زاپروژیا د اټومي بټي کنټرول هم په لاس کې اخیسته. روسیه ورسره له هغه په زاپروژیا باندې بریدونه وکړل چې پروند کریمیا ټاپو وزمي او روسیه ترمنځ یو اصلي پل په یو بمی چاودنه کې ډیر تخریب شو. روسیه په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړ او وروسته یې دا پل ور جوړ کړ. په دې پل باندې یو لارې بم حمله وشو چې په نتیجه کې د اوسپنې پټلۍ او ځینې نورې اساسي برخې هم تخریب شوې. موسکو له دې پرونی عملی وروسته په اوکراین کې د جګړو د هڅو لپاره خپل قومانده بدل کړ او هم یې د کریمیا ټاپو وزمي د امنیت لپاره اقدام توکل. اوکراینی ځواکونه په وروستیو څو اونیو کې په ختیځو کې او همدارنګه په جنوبي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی او روسانې په شاتم بولي. اوکراین ویلي چې د خپلې خاورې 100 کیلومتر مربع ساحه چې روسانو اشغال کړې وه بیرته نیولې، سره له دې چې روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوروژیا، خیرسون، لوهانسک او دونیتسک له ځان سره د یوې جعلي ټول پوښتنې په نتیجه کې الحاق کړې، خو بیا هم د دوی پوځیانو ته د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې درنه مرګ ژوبل رسېدلې.
په کابل ښار کې د یو خصوصي پوهنتون د رضاکارو محصلانو ټولنې د ښار د پاکوالي په برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. دوی ویلي دي چې غواړي ښار له کثافاتو پاک کړي او په دې برخه کې د خلک هم ورسره همکاري وکړي.
په کابل کې د کاردان خصوصي پوهنتون یو شمیر محصلانو د یک شنبه په ورځ راځي چې خپل ښار پاک وساتو په نوم د کثافاتو پر راټولولو سره کمپاین پیل کړ. د غزوانانو د یاد کمپاین لاله خلک د خار د پاکوالي په برخه کې خپل مسولیتونه ته متوجي کړل. دغه کمپاین یو غړي امین حکیمی آزادی رادیو ته وویل
هدف از برگزاري
تنن راځي د کمپاین هدف سره لدی چې د خار پاکوالي د اوبو مصرف کې باید پاموشي او به ملي سرمایه ده موږ ټول باید کوخخ وکړو چې دا راتلونکي نسل ته پریږدو. او دریم هدف موده دی چې ژمی را روان دی، زموږ خلک د ډبرو لسکرو زیات استفاده کوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، په دې اړه هم باید فکر وشي.
همدار صورت میره
دغه کمپاین یو بل غړي ایوب خان آزادی رډیو ته وویل مسولیت منون کې خاریان کولای شي نورو ته هم انګیزه ورکړي.
موږ دا پیغام لرو خپل هیوادوالو ته چې کوم هغه شان چې دوی خوري د هغه کثافات په سرکونو کې کوسو کې او یالو کې دینه غورځوي هغه د هغه مشخص ځایونو ته ویسي چې هغه ورته شروالې مقرر کړی دي. کچیرته هر یو کس دا کار وکړي نو دا نور خلک هم له دې څخه یو انګیزه اخیستل شي.
خود کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم په دې برخه کې مسؤل ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکو اتلس کلنه شیلا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دې عمله په کابل ښاروالۍ انتقاد وکړ.
کثافات کله چې
د هاس دا کثافات چې سړکونو په غاړه دي د ښاروالۍ له خوا ته هیڅ پام لکېږي، له ښاروالۍ غواړو چې په دې برخه کې جدي پام وکړي،
توجه جدي داشته باشن.
دغه خربل وسیدونکو روح الله تلاش هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ښاروالۍ د خلکو لخوا د بی کیفیت سون توکو د کارولو چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي مخاوني سي.
د دولت مسولیت دی چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. هغه مواد او بی کیفیت مواد لکه تیل کینه خلک همدارس فلټرونه باید ولګوي ترڅو هوا ککړه نشي.
خود طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ بي وایي چې د خار پاکوالی او د غشاند بی کیفیت سونتوک د مخنیوي لپاره ځینې کارونه شوي دي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل
د خدمات اولدګي هوا برنامه
د هوا د ککړتیا په برخه کې لوی پروګرامونه تر لاس لاندې دي. لایوي مودې راهیسې موږ هغل وړي ودانې چې په خار کې دي لنګ دی ګورو، هغل وړي ودانې چې فلټرونه لري له هغوی متحده خسته او هغوی چې فلټر نه لري مهر لک شوي. شپږ ډیر شه د گچ په خولو فابریکې وي چې لچړن ورسته فلټرونه نصب کړه.
په کابل ښار کې بینظمي د یو سټانډرډ ښاري سیستم نشتون او د هوا ککړتیا هغه ستونزې دي چې د ښار اوسیدونکو ترې تل شکایت کوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا د ښار د پاکوالي او ککړې هوا د مخنیوي په برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي.
ازادي رادیو ته ورجست. په زابل کې د شدید ناسناستي کولرا د ناروغانو شمیر 2000 ته رسیدلې ده. دا خبره د زابل د امیروختیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی سپیولاستنګزیت په یو مرکه کې وکړه.
کولرا په ورته ونه وایو کولرا ته واته یا ای ډبلیو ډی یا شدید ناسناستي باندې چې البته چې پرکاته مو سره ست کردم زړه پرې ستڅي کې چې موږ نږدې وګړي زړه پېښې لرو. په دا دوه درو ورځو کې موږ بیا هم د زابل په بیلابیلو سیمو کې او د بریکونو درلودل کاراندا په سیمه کې د شمزو ولسوالۍ کې د جنګر سیمه او همداسې د سوري ولسوالۍ د دایګر او مومو په سیمو کې موږ لږ تازه په تازه پېښې هم لرو چې روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
بلې، د دغې شدیدې نسناستې په ارتباط خو څو وخته مخکې مو ویل شوي وو چې په زابل کې ګڼ کسان مړه شوي دي، اوس تازه ارقام تاسو سره شته ثبت کړي مو دي چې څومره کسان وفات شوي دي د دې کولرا له امله یا نسناستې له امله؟
لسم مرغه موږ تلفات ډېر کم لرو، واقعات ډېر زیات دي، شدت یې ډېر زیات دی، او تلفات الحمدلله کم دي. هغه له دې امله زموږ ځانګړي ټیمونه ډېر په چټکۍ سره، ډېر په سرعت سره د پیش سینې ته ځان رسوي، هلته د خلکو درملن و، د ډایډیشن و، د وجود د اوبو د کمبود اړتیا پوره کوي. نو له همدې امله الحمدلله مړینې کمې دي. ټول کال موږ په ډېر نږدې 2000 پیښو کې ټول کال لس پنځه شاوخوا
خغلی. ډاکټر حکیمی، د ترڅنګ چې تاسو ټیمونه د غوسیمو ته ورزي د خلکو د لاسنیوي لپاره، د اساسي بدلون په خاطر څه کار کیدای شي؟ که څنګه ځکه چې دوی اکثر د اوبو د خرابوالي په خاطر ویل کیږي او راپورونه شوي دي چې دوی په دې شدید نسناستي باندې اخته شوي، خصوصا تر دغه سیلابونو را وروسته چې د دوی دغه د اوبو سرچینې تخریب شول او زیان ولیدی.
یقینا د اوبو منابع او سرچینې ورستی ورستنه سره ډیر متاثره شوی دی، ډیر اغیزمن شوی دی. د اوبو هغه بنیادی سرچینې چې موږ له منځه کړې دي، همداسې نور لاملونه هم لري. څنګه چې مثلا په دې سیمه کې کوردو یا ګورو ډیر بد اثرات پرې ایښي دي، چاپیریال ټول مسموم دی، زهرجن دی، د هغو اثرات هم د پامه نه شي غورځېدلی. نو په کار دا ده چې د اوبو پر سرچینو باندې کار وشي، او پاکی اوبه روغتیایی سنی اوبه چمتو سی، انشاءالله بیا رشته هم ممکنه دسی پیشلیدی را کنی.
د زابل د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبرې چې په دې ولایت کې په کولرا د اخته کسانو شمیر لوشتو زرو او شته دی.
ستاسو ل پیغامونو
زړه غیرم له تاخر او سوالی خوږغار نه ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام افغانستان په کار دی چې پاکستان ته په دورسم تاریخ لوبي کې شلوي پرې توپیر ماته وایي کې کڅه په ایشیا کپ کې موږ لوب ډېر سره لوب موږ خو بس بدبختانه موږ لوب ورته وبایل سي په مخه شون.
زه عبدالاحد ویسالم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دلته په ندالی ولسوالۍ د لوی منده په سیمه کې موږ ته د بیسیم مخده درولې ده. نو دا ډېر وخت کېږي چې ولاړه ده خو لیکن فعالیت نه لري. نو موږ د شبکو سره څه په ستونزه کې یو، نو دا زما میسج د لوړپلو چراکو پورې ورسوي تر څو دا د بیسیم خدمه موږ ته فعاله کړي، ځکه چې د شبکو د ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. بعد د سلامه د پنځم ورځ دا د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. دا پنځم ورځ دا چې د پاکستان بی پیلوټ الوتکې د کونړ په مرکز اسد آباد باندې ګرځي. باید پاکستان دې دې مخنیوي وکړي او د دې کار نه خودداري وکړي. نور د افغانان مظلوم ملت دې نور نه زوري او په تشویش کې نه اچي.
احمد ګل خبرې کوم له لوګر مدایو لسوالینه د امارات نه. ډیره مننه کوم، ډیره مننه کوم ترې چې د مسکو سره کوم تړون لاسلیک کړی دا ډیر ښه کار کړی. نو د دې په مقابل کې له امارات څخه غوښتنه کوم چې مقتدی کار زمينه هم برابر کړي، کچیرته کار نه وي هر څه ارزانه شي به هم مشکلات ستاسو سلام.
سلامونه احترامات میمونه حکملم لپکی اریو بولسوالاینا دغه دی اریو بولسوالای او دی احمد خیلو ترمنز دغه سړک ډیر خراب دی. هیڅ دی تلو براتلو د مسافر لپاره ډیر پکې مشکلات دي، کاندې کپره ده. نو دغلته هو طالبان دی عشر پنوم دی مالی پنوم دی پیسې راټولوي، بل خصوص دغه دی زنغوزای یا جلغوزای تجارانو نه دی عشر پنوم دی خلکو نه ډیر زیاتې پیسې دوی لاسته راغلي. موږ دی دی دوی اړوند چارواکو څخه دا هیله ده چې دې ته یو څه توجه وکړي، یو څه کار په دې باندې وکړي او د ناروغانو لپاره ډیر مشکل دی، مسافرو لپاره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.